السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین نه درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره روغتیا او درملنه او نیوز پروګرام او د دې سره سره ځینې نور راپورونه هم برو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه.
په کوهاټ کې د پولیسو او مزارچان ترمنځ په نښته کې د پولیسو په ګډون دیارلس کسان جوبل شوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادې د هایکورټ د امر ستاینه کړې چې کوټې ښار ته چیرما بلیلی چک پوسټ دې له ښار څخه وویستل شي. او په بین الافغاني خبرو کې شریک د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي تمه دا چې دواړو اړخیزو مخالفتونو د هواري په اړه بحثونه نن یوې نتیجې ته ورسیږي. اوز خبرونو تفصیل. په کوهاټ کې د پولیسو مزارچان ترمنځ په نښته کې د پولیسو په ګډون دیارلس کسان جوبل شوي. د مشر ډیو خبریال وایي پرون د اهل سنت والجماعت ډلې مزارچان د لاروین په ترس کې له پېښور چوکا د تحصیل ګیټه پورې د تلو هڅه کوله چې پر ضد یې پولیسو اوښکې بیونکې ګیس وکارولو او هوایي ډزې وکړې. د دې په ځواب کې مزارچانو په پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس او 8 مزارچان معمولي جوبل شول. بلخو له پېښې وروسته د کوهاټ اډیشنل ډیپټي کمشنر بشیر احمد مشالډو ته وویل چې په بازار کې د کسانو وجونکي او جماعت مخې ته ډزې کوونکي کسان به ډېر زر ونیول شي. اهل سنت والجماعت وروسته له هغو مظاهره کړې چې د سپتمبر په 15 په کوهاټ کې له پېښور چوک سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو په بازار کې دوه کسان په ډزو وژل. بیا له دې پېښې سمدستي وروسته ځنو ناڅرګنده کسانو د کمیټې جماعت مخې ته ډزې وکړې. د بلوچستان وکیلانو اتحادې د هایکورټ د دې امر ستاینه کړې چې کوټې ښار ته چیرما بلیلی چک پوسټ دې له ښار څخه وویستل شي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ نن مشالډو ته وویل چې د سرحدي عسکرو په یاد چک پوسټ د عام ولس ناجایزه تنګول کیږي. د په خبره مریضان ماشومان میرمنې او سپینګیری په ګینټو دلته کې ولاړ وي او بیا یې سخته تلاشي اخیستل کیږي. بلخوا سرحدي عسکرو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کوټه کې د کسٹم چانګې ویاند اتا بڑے سے مشال ایڈو تو ویل چھے دوی با دا بلوچستان ہائی کورٹ پا پورونی امر عمل کوی. دا یادونه وړ ده چې پر یاد چک پوسټا د خلکو د مبینه زورونو پر ضد څو واره سیاسي ګوندونو احتجاج او مظاهری هم کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 6415 ته رسیدلی. د پاکستان د صحت محکمې ځانګړې ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 8 تنه مړه شوي او 6545 نور په دې ناروغۍ اخته شوي. ویبپاڼه زیاتوي چې تر اوسه په پاکستان کې د کورونا وهلو مجموعي شمیر 3,15,001 دی چې تر 2,92,000 زیات ورڅخه جوړ شوي هم دي. د افغانستان د پکتیا ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال نن سهار پونتون ته پر لاره په یو وسلوال بل کې وجل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایوب پر وجل کېده د هیواد د دښمنانو کار بللې او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه دوام ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې بشري او دایمي اوربند ومني، کوم چې د ده په وینا د افغانستان د خلکو، حکومت او نړیوالو غوښتنه ده. په بین الافغاني خبرو کې شریک د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي تمه ده چې د دوړخیزو مخالفتونو د هواري په اړه بحثونه نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغان دولت پلاوی یوې غړې فوزي کوفي د سپتمبر پر 18 ناوخته مشال ډو ته وویل د دواړو غاړو تماس ډلو د هغو کاري اصولو په اړه بحثونه کړي چې د خبرو اترو اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوها کې به بین الافغاني خبرې د جمعې ورځې تر وخت پی وروسته نن بیا پیل شي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دا خبرې اترې د سپتمبر پر 12 پیل شوي. او د انډین پریمیر لیگ لوبې لنن څخه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د نړۍ په دې مشهور ټورنمنټ کې به شاوخوا شپېته لوبې کېږي چې لومړی هغه یې نن د ممبئی انډینز او چینایي سوپر کینګز ترمنځ ترسره کېږي. دا لوبې د کورونا وایرس له کبله نه یوازې د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې کېږي، بلکې نندارچیان به هم میدان ته د ورتګ اجازه نه لري. تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورېده. اورېدونکو، پرون مازدیګر په کوهاټ کې د اهل سنت والجماعت کارکنانو لاریون کړی او د کوهاټ په پېښور چوک کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پېښې هم مخې ته رامنځته شوې دي چې پکې د پولیسو د ڈی ایس پی او ایس ایچ او په شمول پنځه پولیس چارواکي او اته مظاهره چیان معمولي شوبل شوي هم دي. دا حالات په پنځلسم سپتمبر د دوو کسانو تر وجلو او بیا د ځینو کسانو جماعت مخې ته د ډزو نه وروسته رامخېده شو چې نن پرې یوه بله جرګه هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا ممتاز بنګش را کوي.
کوهاټ کې هغه وخت د پولیسو او اهل سنت والجماعت مظاهرچیانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې مظاهره کوونکو د جمین مونځ نه وروسته پېښور چوک نه تحصیل گیټ پورې د لاریون کولو هڅه وکړه. پولیسو د مظاهرچیانو تمبولو لپاره اوښکې بهوونکې ګیس وکارولو او هوایي ډزې هم وکړې. د ډزو په ترڅ کې مظاهرچیانو پولیس په کاڼو وویشتو. اوښکې بهوونکې ګیس او کاڼې لګېدو له وجې د ډي ایس پي صنوبر خان او ایس ایچ او فیاض خان په شمول پنځه پولیس چارواکي او اته مظاهرچیان زخمي هم شول. د لږ مزاحمت نه وروسته پولیس په خپل مقصد کې کامیاب شو او مظاهرچیان یې په پېښور چوک کې وتنبول. وروسته مظاهرچیانو شهیدانو چوک کې پر امنه احتجاجي مظاهره هم وکړه. په اړه یې د صوبایي اسمبلی غړي او ساینس او انفارمیشن ټیکنالوژۍ لپاره د اعلی وزیر سلکار زیولا بنګش بیگانه وخت مشارې دوته وویل چې په سیمه کې د شیا او سنی مسلکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو لپاره یو ورځ وړاندې جرګه هم شوې وه. د هغې باوجود یا د مظاهره چا اولې وکړه باید چې معلومه دې شي.
ټول مذهبي شورا تنظیمونه اهل سنت والجماعت دیشو اهل تشی ولا شو دور دو سره مو رپتا پرپته کیو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شو پولیس ایڈمنسٹریشن شو دا ټول مور کې لګی کړیو اور پرون کې خو پیش رفت مو شو خو د نن څکم دا اوس واقعیا شو وی دی دی باندې اوس مخبلم پوی نیوز به دا اوس دا کم خلکو زدارو وته ورګه خو د نن ولا واقعیا باندې اوس مخبلم پوی نیو اور ڈی پی او هغه سره مو پرپته یو به دی کې وګور زدا کم خلک دی سره دا دورا مشرانو اسلام راشی اور غیو کال وم ویرم کیو تا زیار نہ بس
کله چې مو انتظامی لاړه پورته کړی شوی ګمونو او په موجوده حالاتو د انتظامی دریز معلومولو لپاره اډیشنل ډیپټی کمشنر بشیر احمد سره خبرې وشوي نو دا وویل چې په بازار کې د کسانو وشتل او یا جمعات مخې او په بازار کې دزی کول یو مجرمانه فعل دی او ډیر ژر به مجرمان ونیول شي.
انتظامی ته چې کوم صورتحال تر مخه دی چې په کوهاټ کې مختلف انسیډنټ شوي دي هغه کې قیمتي ژوندونه ختم شوي یا داسې بازار او جمعات کې د فایرنګ انسیډنټس دي نو هر پوی دا پتا ده چې اسلام ډیر زیات د امن مذهب دی او دی کې بل انسان ته د جانی او مالی نقصان ورکولو هیڅ گنجائش نشته دی نو دا سه قسم اکټیویټیز مذهب سره تړل یا یو مکتبه فکر سره تړل دا بالکل غلطه خبره ده. دا د یو مجرم انډیویژوال اکټ دی او د دې مخنیوي دا د ریاست ذمہ داری ده. په دې پوینټ باندې تاسو ډیر زیات باور در کوم چې پولیس ډیپارټمنټ دی کې ډیره زیاته خواري کړې ده. آر پی او سی ایف ڈی پی او سی پرسنلی دی کې ډیر زیات کوشش کوي لګیا دي او ډیر زر بدلې ټولو مجرمان مخې ته راشي.
د سپتمبر په 15مه پیښور چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو دوه کسان دکان کې دننه په ډزو وژلي وو. پیښې نه سمدستي وروسته کمیټې جماعت مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او دواړو پیښو نه وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی پیدا شو او اهل سنت والجماعت جمعې په ورځ د ناموسي صحابه لاریون اعلان وکړ. خو د کمشنر سید عبدالجبار شاه په مشرۍ کې د دواړو مسلکونو مشرانو جرګه وشوه او اهل سنت والجماعت یاد لاریون وځنډولو او پریکړه وشوه چې نن یعنی سپتمبر په 19مه به د دواړو مسلکونو مشرانو یو بل جرګه کیږي. خو بیا هم ځینې کسانو په خبر چو کې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي وسره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیست
اوریدونکو د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر خیبر هاوس پیښور کې د سپتمبر په 14 نیټه را جوړه شوې یوه غونډه کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ نه د ماشومانو د ساتنې او د اګاهۍ غونډه شوې. په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان کې د پولیو د کیسونو په موجوده صورتحال، د ویکسینونو په افادیت او د ستمبر د 28 نه په ټول ملک کې د پولیو ضد کامی کمپین د تیاریانو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. په دې اړه تفصیلي راپور د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، په دې ځانګړې خپرونه کې اوس موږ سره د پولیو یا ګزړن د مخنیوي چې کومه اداره ده د هغې یو مشر اف اس ایم او ډاکټر عثمان موجود دی.
ډیره مهرباني جی
عثمان صاحب، که تاسو راته دا ووایئ چې دا وخت په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزړن دغې ناروغۍ څه صورتحال دی، څومره کیسونه دي په دغه 2020 کې؟
په پاکستان کې موجوده وخت کې یو کم او یا کیسونه اوسه پورې موږ سره ریکارډ شوي دي. دا د وایلډ وایرس چې کوم ټایپ 1 دی دغه کیسونه دي. دین علاوه د 2019 په اخیری ورځو کې او په 2020 په سٹارټ کې موږ سره دا ټایپ 2 کیسونه راګټ شیو، نو اغم تقریبا چې زموږ سره 52 کیسونه اوسه پر پاکستان کې ریکارډ شوی دي. او افغانستان صورتحال کوم وګورو، نو افغانستان کې 30 کیسونه دي د ټایپ 1، او د چکم ویکسین ډیرایډ موږ ورته وایو دا کیسونه ټایپ 2 والا 54 کیسونه الته ریکارډ شوی دي 2020 کې. دا وایرس چې کوم دی موجوده حالت کې صرف په پاکستان او په افغانستان کې کیسونه را روان دي، نور ټول دنیا تقریبا دا شی ختم کړی دی. او د دې وجنا مونږ باندې چې دا بین الاقوامي پابندۍ لګي، یا مثال مونږ چې د بهر ملکونو د زو ویکسینیشن ضروري مونږ د پاره، هغه مین وجه هم دغه ده چې دا وایرس صرف په پاکستان او په افغانستان کې پاتې شوی دی، نور دنیا دا شی ختم شوی دی.
دا څومره خطرناکه ناروغي ده او د دې څه علاج هم شته او کنه؟ څومره کالو ماشوم ته لګي او چورته ولګي دا غي صورتحال بیا څه دی دغه ماشوم؟
پولیو چونکې یو وبایي مرض دی، دغه مونږ ټولو ته تقریبا پته ده، او د دې چې کوم علاج دی هغه نشته دی اوسه پورې دنیا کې، د علاج نه دریافت شوی. نو د دې چې کوم واحد حل دی هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره ویکسینیشن وکړو، د دې مونږ د اول نه مخنیوی وکړو. دغه د پولیو ساسکي چې کوم دی، یا د دې یو ټیکا راځي زمونږ په روټین کې آی پی وی مونږ ورته وایو، دا چې کوم ماشوم ته ولګي نو هغه ماشوم د دې نه بچ کېدی شي.
څو کالو پورې دا ضروري؟
او دا چې کوم روټین دی، مونږ خو چې کوم پالیسی جوړه شوی دا ساس کې مونږ تر 500 کالو ماشوم ته ورکو، او دا ټیکې چې کوم دي دا 2 کال نه کم ماشوم ته مونږ لګو، او دا دې چې کوم سیمپټمز دي یا دې چې کوم علامات دي دا غیر نه تقریبا ټول خلک به واقف هم وي، خو پای کې چې کوم دي زیات تر دا چې شلوالې راځي پکې، ماشوم لاس خپا یا د بدن هر یو اعضا چې کوم دي هغه شلې دي شي نه، دا به ټول عمر د پره ماشوم شلوي. دې اس علاج بیا نشته دی، ا ماشوم بیا ټول عمر مازور وي، کلاس شل شو نه لاس به شلوي، او که خپې شلو شي خپې شلوي. او د دې چې کوم سیویر فارم ا دې غیر کې لګه دوي چې د چې کوم د سا ولا چې کوم مسلز دي، د چیس مسلز کدا پکې پیرالای شو، نو دینه ماشوم مړ کې دیم شي. په کار دی چې مونږ خپل هر یو ماشوم ته د ساس کې ورسو، او بل دا چې ماشوم چې کوم د پیدایش ټیکې دي، ماشوم ته چې کوم ټیکې لګي په هغه کې د پولیو وایرس چې کوم ټیکې موجوده دي، په کار چې ماشوم ته هغه په خپل ټیم ولګي، تقریبا د درنیمو میاشتو ماشوم ته دا ټیکا لګي د پولیو وایرس والا. او دا تقریبا په هر سرکاري اسپیتال کې، په خیبر کې څومره سرکاري اسپیتالونه چې موجود دي او فنکشنل دي، په هغه کې دا ټیکې موجوده دي. او دین علاوه زمونږ آوټریچ هم کیږي په خیبر کې، لکه داسې پرایویټ ځین هم شته چې هلته زمونږ د ای پی آی سټاف ځي او هلته ماشومان ته ټیکې لګوي. نو زمونږ ټول ته دا اپیل دی چې خپل ماشومان چې چا ماشوم پیدا کیږي، په کار دی چې هغه ته پیدایش ټیکې نه واله تر نهمه میاشت پورې چې کوم د شری ټیکا لګي، دا ټول ټیکې ورته لګي، بلکې 15 میاشت باندې شری یو ټیکا لګي، بوسټر ډوز مونږ ورته وایو. نو په هغه کې 10 مرضونه ورسره هم کور کیږي، په هغه کې د پولیو یو داسې مرض دی چې د هغه مخنیوی هم ورسره کیږي.
مونږ د کلو طرف ته چې کومې ښځې خپل ماشومان له خاص کر په دی یخنیانو کې بیا د ویکسین نه ورکي، یی چې دې سره سینه خرابږي، ټوخی پی راځي، دې حوالے سره ورته سویل غواړي.
خا ویکسین بس تاسو وایم چې دې ما تاسو وختي مول چې هیڅ سایډ افیکټ نشته دی، نه دې ماشوم سینه خرابوي، نه څه ګیډه خرابوي، نه تبا ټمپریچر پیراوالي، هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته دی، انتهایی سیف ویکسین دی راځي.
دغه اوس چې کوم موجوده مخته دا کمپین را روان دی د ستمبر 28 نیټه نه د کورونا وبا نه پس دویم کمپین شروع کړي چې دا یو نېشنل یا قومي کمپین دی. د دې لپاره هم څه تیاری کړی په خیبر ضلع کې.
را روان کمپین ان شاء الله زمونږ د 21 ستمبر نه به شروع کیږي او زمونږ کمپین به ان شاء الله اور ز چلیږي. هغه د لپاره زمونږ تیاران الحمدلله پوره دي. پای کې زمونږ ټیم ٹریننگز وی زمونږ تقریبا خیبر کې 915 ټیمونه دي او همدغه سه 215 دغه د پاسه سپروایزرز دي. سرور 50 زمونږ فکسډ سایت وی اسپتالونو کې زمونږ ټیمونه کینی. دغه زمونږ سره ترانزیت ټیمونه کینی او سل وخت د ټولو ٹریننگ زم شوی دي الحمدلله. او د دې لپاره باقاعده چې کوم د دې مونږ هر کمپین نه مخکې مایکروسینسز کوو. مایکروسینسز مطلب دا وي چې مونږ هر کور ته دا ورکرز دي او هلته د پوسټ کوي چې ته مثال د کور کې ماشومان څومره دي, نوي ماشومان څومره پیدا شوي دي, د تیر کمپین نه بعد د هغې ټولو ریکارډ مینټین کیږي باقاعده. د دې نه بیا مونږ ټارګیټ راوباسو. نو د دې کمپین دپاره زمونږ ټارګیټ 2,11,000 سره پاسه دی او د هغې دپاره بیا مونږ خپل لاجسټک چې کوم دی ویکسین باقاعده مونږ ته راځي د ډایرکټریټ نه هغه مونږ راوړو او د ټیمو لمنګ ورک کول چین مینټیننس ولا کو. نو الحمدلله زموږ تیاران مکمل کمپلیټ دي.
تاسو خو د خپل ټولو تیاریانو ذکر وکړه چې موږ په کمپین کې آگاهی مهمونم چلو, د ویکسینو د معیار خیالم ساتو. دا خو ستاسو خبره شو ستاسو د محکمې طرف نه. تاسو باندې داسې بیا څه مانیټرنګ انتظام هم شته چې تاسو دا کومې دعوې کړی د خپل کمپین چې دی بیا دوی څه معاینه کا چې آیا دا صحیح روان دي او کنه؟
جی بالکل, باقاعدہ د دې مانیټرنګ کیږي. د دې خپل انډیکیټر سیټ شوی دی, هغه انډیکیټر باندې موږ کوشش کوو چې زمونږه پوره شي. نو دا انډیکیټر چې کله زمونږه پوره شي نو دا مطلب دا چې زمونږه کوالټي هغه نه پته لګي. نو زمونږه همیشه هم زمونږ چې کوم انډیکیټرز دي اپ ټو مارک, کله نه کله پکې کمی بیشی راشي هغه بیا واضح وي لکه موږ داسې ښکاره کار وي کنه دا پټې کار دی نه. د دې علاوه چې کوم دی موږ د بره نه موږ ته مانیټرزم راځي. مانیټرز کې لکه زمونږ ډایرکټریټ لیول کسان هم راځي, مشران د ډبلیو ایچ او چې کوم مشران دي هغه هم راځي, ترډ پارټي مانیټران هم راځي, یو سي چې کوم زمونږ ایمرجنسی آپریشن سینټر دی د هغې کسان هم راځي. هغه راځي زمونږ سره فیلډ کې ګرځي, هغه باقاعده ټیمونه چیک کوي لکه د هر شي ویکسین هم چیک کوي, کوالټی هم چیک کوي, کار هم ګوري, هر یو شی قاعده دې مانیټرینګ کیږي.
ډیره مننه تاسو,
جزاک الله, خوشاله اوسې جی.
د مشال ریډیو ریدونکو د پولیو یا ګزړن د آگاهی په دې ځانګړې خبرونه کې موږ سره د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم یو ځای شوی دی. دوی سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړو. د پولیو چې څومره کمپینونه شي په هغې کې ستاسو یو رولی تر اوسه پورې د پولیو ایریډیکیشن دپاره یا د کمپینونو کامیابی سره سرته رسولو لپاره د خیبر انتظامیه څه کردار لوبي یا څه هلې ځلې کا؟
جی بالکل, څنګه چې پولیو پورا بین الاقوامی لیول باندې یو چیلنج دی او ډیر ملکونو په دې باندې کنټرول واخستو او پاکستان یا افغانستان یا داسې نور یو ځایونه صوبه پاتې وي چې په هغې کې پولیو چیلنج اوسه پورې شته. نو زموږ دپاره هم ضلع خیبر کې پولیو چیلنج دی او بطور ضلعی سربراه ما دا چیلنج ایکسپټ کړی دی, قبول کړی مې دی. او زه د خپل ټیم سره د خلکو په تعاون سره که میډیا دی که سیول سوسایټی ده که مشران دي که کشران دي د دوی په تعاون سره الحمدلله مونږ په دې کې ډېر حد پورې کامیاب شوي یو.
خیبر ضلع کې ډېر داسې لرې پرتې علاقې شته لکه تیرا, شلمان, ملاګوري او بیا پاک افغان بارډر سره ځینې علاقې دي چې هلته کې د پولیو ورکر رسایي ډېره مشکله ده. نو تاسو څه فکر کړی په دې باورې چې تاسو هر کور کلی ته دغه د پولیو ورکرز رسولی دي؟
جی بالکل, څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې ترګارۍ د دهشتګردۍ یو دور تیر شوی دی په دې علاقو کې. نو زموږ لا انفورسمنت ایجنسیانو دلته پریزنس شته دی الحمدلله. اوس دوی د ټول یو ټیم ورک په تور باندې دلته امن راغلی دی. دا دی چې د پولیو رسول چې دی هغه هلته چې چرته آبادی وي, عام خلک وي, د هغې ماشومان وي, نو هلته رسېدل ضروري دی. زه دا ډېر په وسو سره ویل شمه چې په خیبر کې یو ماشوم هم کاغه د بارډر سره دی که په بل ځای کې دی که په بل ځای کې دی هغه زموږ نه پاتې نه دی. ایون مونږه چې دا سیستم دومره تیز شوی دی چې تیرا یا راجګال دی علاقې ته ډېر ځایونه داسې دي چې هلته خلک پخپله نه دي تلي, یعنی ایز ا پالیسی دوی نه دي واپس شوي, خو بیا هم څوک په خشاک پسې یا په سشي پسې داسې لاړ شي خپل دوه درې ماشومان هم ځان سره بوځي په پټه لاړ شي. زمونږ سیستم یا زمونږ د سکیورټی ایجنسیانو سره دونه کوارډینیشن دی چې دوی مونږ ته رپورټ کوي او خپل زمونږ چې کم سیستم دی هغه مونږ ته رپورټ کوي، نو مونږ فوراً هغه په خپل سیستم واخلو. مونږ دا وایو چې کا ایون زبا دا ویلې شمه چې کا چاته خوراکم نه ورسېدو کنه، خو مونږ دا وایو چې د پولیو ساسکی چې دی چې دا وته خامخا ورسېږي هغه ماشوم ته، ولې چې دا یو داسې کرایسیس دی چې دا مونږ ته بین الاقوامي لیول باندې د بدنامۍ باعث جوړې دي. د دې یو غټ ملکی لیول باندې اکاؤنټیبلټی سیستم دی، زمونږ وزیر اعظم چیزی، پریزیډنٹ چیزی یا بل څوک چیزی، دا غبا قاعده الته بیا احتساب کیږي. دا لکه د بین الاقوامي یووالی یو مثال دی چې دوی دا یو فیصله کړې ده چې مونږ به د دنیا نه د پولیو ختمو، څنګه چې مخکې داسې نور مرضونه وو چې په شریکه ټول یو بل لاس ملو کی او اغا وائرس او عرصے ختم کری دی، نو انشاءاللہ دا سی پولیم زمگا ٹارگیٹ دی.
خیبر کی او مختلف او نور علاقوں کی جمرود او باڑا کی ریفیوزلز مخی ترازی، انکاریان دیر زیادی تقریباً چی اغوی ذکر روک و شیرمین سیب چی یو لسو سو نم زیادو پا دی او رستو کی بیای زنب کی را ذکرل آم و لستم پتا چی انکاریان وسم دیر زیاد تی او دا ساز کی پسن اس طریقہ مندی نور کئی ما شمانو لا، نو دې لپاره څه کړی تاسو چې دا ټولو ته ورسی او د انکاریانم مطلب راضی شي په دې باندې؟
جی بالکل، پولیو زما زبا دا اومنما چې زموږ په سوسایټي کې او بین الاقوامي لیول باندې هر سوسایټي کې په هر ملک کې مختلف مس کنسپشن د خلکو غلط فهمیانه جوړیږي. د دې حوالے سره څوک وته وایي چې د دې دا چې څوک اوس کیا ماشومانو بیا بچی نه کیږي، څوک سوي څوک سوي څوک وایي چې مزدوري کیږي، خو خیر زموږ په ملک کې انشاءالله په دې باندې دومره کار شوی دی، دومره حکومت دیتا اهمیت ورکړی دی چې اوس هغه د خلکو مس کنسپشن غلط فهمیانې ډېرې حد پورې لری شوې دي. د خیبر اولې سره به زه دا خبره وکړم چې په سٹارټ کې لکه دلته چې مونږ کمپین سٹارټ کو نو ډېر ریفیوزل داسې راشي چې د چا بجلی نه وي، نو دوی هغې سره دا منسلک کی چې که زمونږ ته بجلی راشي نو مونږ به پولیو ساس کې ورکو، چا شناختی کارډونو مسله یي نو وي چې که مونږ شناختی کارډ مسله به حل کړه نو مونږ به پولیو ورکو. خو آخر کې دا بس بیا وایم چې دا زمونږ د پولیو ټیم غټه کامیابی ده چې زموږ 50 یا سو ریفیوزل د سپاتې شي په دې کمپین کې، گو کې دا د کورونا نه بعد چلور میاشتې سو پنځه میاشتې گیپ نه بعد دا کمپین شو، په دې نه رستو کمپین کې زموږ ریفیوزل درې یا څلور پاتې شوی وو، او په دې کې ځنې ریفیوزل داسې می چې هغه ماشومان خدا نه خواسته ډېر په سخته بیماری کې وي یا کینسر وي یا هارت پرابلم وي، نو بیا مونږ د پیډیاټریشن نه د ماشومانو د ډاکټر نه باقاعده کا سرټیفیکیټ وته واخلو چې دته دا پولیو ویکسین مه ورکوئ. نو د ریفیوزل حوالے سره زمونږ خلک زمونږ مشران دا زمونږ سره دي، استادان ټوله سوسایټي میډیا، نو دلته صورتحال ډېر ښه دی.
په دې ځانګړې خپرونه کې مونږ سره یو دینی عالم سید ممتاز حسین شاہ هم موجود دی. مولانا صاحب که تاسو راته داسې اسلامي نقطه نظر سره په دې باندې خبره وکړئ چې دغه ماشومانو لپاره دغه د پولیو یا ګزرن څاڅکي څومره مهم دي؟
چې کوم خلک هلې ځلې کوي د یو بیماری مخنیوی کوي د هغې دپاره تګو دو کوي، نو مونږ خوی دا خو ډېر ښایسته کار دی، ډېر ښایسته خبره ده. دې سره به زه یو بل خبره هم درته وکړم چې لږه موده مخکې داسې وو چې لږ خدشات وو، زمونږ د بعض علما کرام هم خدشات وو، د جهید علما کرام هم خدشات وو، او د کلو د اوسیدونکو چې کم لگ لگ لکھ پڑا ہو داغی خدشہ چونکہ ڈیرو او دا رفتہ رفتہ دا دی دا دی محنت دا وجنا او زمون دا اکابرین دا شمولیت دا وجنا الحمدللہ دا شے ختم شو. اس دا شے زمون دا علماء پا نظر کم دا چے دے چے دا شے ضروری دے او افادیت لری، او چې کم خلکو به دا خبرې کولی پروپاګاندا به کوله او یا لږ علم ورسره، نو اوس الحمدلله دا شیخو ختم شوی دی انشاءالله. نو مونږ ټول ورسره مرسته کوو او مونږ ټول په دې کې ورسره ملګری یو، او چې په مونږ باندې په علما کرامو باندې کومه ذمواري راځي څنګه چې زمونږ اکابرینو ویلي دي، نو مونږ هر قسمه دې سره منډله تیار یو. د خیر
مولانا صاحب ستاسو خپل ماشومان ول د اساس کې شوی په خپل باندې؟
بالکل، اچولې مې دي زما سلور ماشومان دي او سلور ونو اچولې دي. چې دا ټول دنیا نه دا شی ختم شوی دی، صرف پاکستان او په افغانستان کې پاتې دی. نو زه خو د خپل اورېدونکو ته به دا ویم چې و خلکو د خدای خاطر وکړئ، دا شی ضروري دی، بهتر دی، احسن دی، بلکې چې دې پروپوګنډو کې انشاءالله مخکې به هم نه راتله او اوس ته هم نه راځي، او دا کار دی انشاءالله دې سره شانه به شانه به مونږ دا کار ورسره کوو.
ډېره مننه ستاسو،
الله دې جزای خیر درکړي، فی امان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوس هم راځو 19 پروگرام روختیا او درملنې ته. دا پروگرام چیرندې تاسو په دویم ځل اوري قربای زموږ همکار پامیر ساحل ته.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم او ریدونکو په تیر خبرونه کې لموږه غوښتنه وشوه چې د شکر یا ذیابتیس ډایبټیز په اړه درته معلومات درکړو. نو دا د نن پر دې ناروغي غږیږو. په ساده ژبه کې وایو نو روختیا پالان ډایبټیس میلیټس یا شکر هغه ناروغي ته وایي چې پکې په وینه کې د چینی، بورې یا شکر یا ګلوکوز چې ورته وایي په طب کې استعمال او مقدار تر اغېز لاندې راځي. په بل معنا دا یو داسې ستونزه ده چې پکې په وینه کې د ګلوکوز سطحه یا کچ له عادي حالته زیات وي، او دا کار د انسان د وجود پر نورو غړو او نظامونو اغېز لري او ان د مرګ لامل ګرځېدای شي. ډایبټیز یا شکر قسمونه هم لري، خو په ټولو کې ستونزه همدا وي، یعنی په وینه کې د ګلوکوز کچ لوړ وي، له عادي حالت زیات وي. روغتیا پالان وایي کله چې موږ ډوډۍ وخورو نو هغه په معده او وړو کولمو کې هضمیږي، په شکر یا ګلوکوز بدلیږي او په وینه کې جذبیږي. اوس دا ګلوکوز چې توانایی یا انرژي لري باید د وینې له لارې د بدن هرې حجرې یا خلیې ته ورسي، چې هر خلیا د خپل کار لپاره قوت او توانایی ولري. له وینې څخه خلیو ته د ګلوکوزو وړلو کار انسولین کوي چې یو ډول رطوبت یا هارمون دی او د انسان په لبلبه یا پانکراس کې جوړیږي. کله چې یو کس د شکر په ناروغۍ اخته وي نو لبلبه یې په هغه ډول انسولین نه جوړوي چې په کار وي. همدا وجه ده چې ګلوکوز په وینه کې وي او خلیو ته په سم ډول نه رسیږي. اوس چې انساني حجرو ته اکسیجن او شکر یا انرژي ونه رسي نو لازمي خبره ده چې بیا خپل کار نشي کولای او ان مري. دا خلیې چې دي دا مړی شي چې انرژي نه ورزي. همدا وجه ده چې شکر خورا جدي او لویه ناروغي بلل کیږي. هغه خلک چې شکر لري او علاج نه کوي یا پرهیز په سم ډول نه کوي نو هغه په نورو ناروغیو هم اخته کیدی شي. لکه چې د کورونا وایرس جهانی وبا راغلی، د روغتیا نړیوال سازمان WHO څیړونکو او ډاکترانو په بیا بیا ویلي دي چې د دې وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 هغه کسان زیات ځپي چې د شکر، زړه ناروغي یا وینې لوړ فشار په څیر دایمي رنځونه لري. نو نن په خبرونه کې د شکر پر لاملونو یا وجوهاتو، د دې پر علاماتو، له دې څخه د ځان ساتلو، د دې علاج او پرهیزونو په اړه غږیږو. له دې علاوه دا هم درته وایو چې کورونا وایرس ولې او څنګه د شکر لرونکو خلکو لپاره زیات خطرناک ثابتېدای شي. مېلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډویر په شهید ګړه کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم. ډېره مننه.
ښه ډاکټر صاحب، شکر یا شوګر په باره کې دا خبرې ما وکړې کنه، نو تاسو یې کدا زموږ اورېدونکو په اسانه ژبه پوه کړئ او وایي چې شکر یا ډایبټیس میلیټس یا شوګر یا ذیابتیس موږ څه شته وایو؟
شکر یا ذیابتیس د نن وخت یو داسې رنځ دی چې اگر د نړۍ کې د مختلفو نسلونو او رنګونو ترمنځ د دې په تناسب یا فیصدي کې فرق دی. شکر داسې یو جز دی چې دا د انسان د ژوند لپاره او د ده د حرکت سکنه دی لپاره دا ډېر لازم دی. دا عموما په ټولو خوراکونو کې په خاص مقدارونو کې چا کې لږ چا کې ډېر شامل وي، او کله چې موږ خوراک څښاک کوو نو د دغه مشروباتو څخه او د دغه خوراک څخه مونږ ته انرژي جوړول وي، بدن ته طاقت یا توانایی ورکول وي. دا د نظام انهضام دا عمل چې کم د خوراک نه شکر او د شکر مختلف قسمونه تحلیل کوي او په بدن کې یو غړی دی چې مونږ ورته لبلبه وایو، هغه یو خاص قسم هارمون یا رطوبت خارج کوي چې انسولین ورته وایي. هغه انسولین په ذریعه باندې دا بیا خلیه ته دننه رسی او هلته د دې نه مونږ توانایی اخذ کوو او دغسې ژوند فعال.
اوس انسولین قسم نه جوړیږي ډاکټر صاحب، نو لازمی خبر ده چې خلیه ته به ګلوکوز یا بورا یا چینی نه رسیږي کنه،
بالکل
دا انرژي به نه ورته رسیږي، نو دا بس بیا په وینه کې همداسې مسلسل گردش کوي.
دا بیا په وینه کې مسلسل گردش کوي او د بدن د صفایي چې کوم غړي دی لکه ګرده پکې مهم دی، هغه باندې بیا کار زیات شي.
ښه،
او دغه چې کوم زیاتی شکر دوران خون کې موجود وي نو ګرده ناتوانه پاتې شي چې هغه د بدن نه خارج کی، نو هغه مثانې تولیدي او هغې سره زیات مقدار کې اوبه مځي چې بیا د مثانې نه هم خارج شي، نو د هغې په مقابل کې بیا مونږ ته تنده لګي. او چونکې بدن ته د قوت یا توانایي ضرورت وي چې هغه د شکر نه مونږ حاصل وو، نو دغسې لوږه هم ورسره بیا زیاته پیدا کیږي.
صحیح، او دا په وینه کې چې کله ګلوکوز په ډیر زیات مقدار کې یو گردش کوي نو دې حالت ته موږ شکر وایو یا ذیابتیس ورته وایو.
دا چې کوم حالت ته د شکر زیاتوالی د وجنه او دې سره چې په بدن کې کوم علامات یا ستونزې راځي نو دې ته په شریکه باندې موږ د شکر رنز یا ذیابتیس وایو.
ښه،
چې غیر صحتمندانه عادتونه یا عملونه لکه د ورزش نابودی یا کمواله، بسیار خوراکي او په بعضي صورتونو کې جنټیک یا نسلی یو نسل نه بل نسل ته راوړونکي، دا دي. دې نه علاوه انوایرمنټل یا د چاپیرچل څنګه چې تاسو ول چې نوري بیماره او د نورو بیمارو کې چې د هم د بدن په مختلف غړو باندې اغیزونه خو کیږي، خو بالخصوص چې کله وایرسونه په بدن کې داخل شي لکه نن سبا عام خلک وایرس چې دی د کرونا اوټو تقریبا ټول اولس اوس پیژني، دغسې قسم وایرسونه چې کله په بدن باندې حمله آور شي او کم سړی ځان کې شکر یا ذیابیطس لري نو هغه لپاره دې خطره چې ده د کرونا او د شکر د دواړو دا تقریبا د 50% نه تر 50% د پورې د مختلف ریسرچز مطابق چې لا ټاکلي مکمل نه دي چې څونه اهداف دي، خو د 50% پورې د خلک زیات بیا د مرګ ښکار کېدای شي.
ښه، یعنی صرف کرونا وایرس نه دی بلکې نور وایرسونه او بکټیریاوي هم دي چې که څوک شکر لري نو رنځ یې شدید کیږي د هغې د وجې نه.
بالکل، هغه شدت اختیاروي او په هغې کې بیا ورسره لکه بل یو هارمون په بدن کې پیدا کیږي ویزوپرسین، نو د هغې بیا چې کوم رطوبتونه وي هغه بیا زیات شي چې هغه د بدن نه زیاتی شکر د تشو متیازو په صورت کې وباسي، داسې پای کې کیټون باډیز ورته موږ وایو.
ښه،
یعنی چې کوم موږ د میټابالیزم یا د نظام انجذاب د هضمېدو نه پس کوم د انجذاب عمل دی چې کوم جزا زمونږ د بدن جز ګرځېږي آی کې انابالیزم او کیرابالیزم په شریکه ورته موږ میټابالیزم وایو.
صحیح،
نو هغه بیا ډېر زیات اغېزمن شي.
ښه،
نو له دې وجې نه بعضې ډاکټران یا ریسرچز موږ په دې هم فکر کوو چې دا یو آټو ایمیون ډس آرډر یا بیماری ده. آټو ایمیون زموږ مطلب دا وي یعنی چې د بدن خپل خلیات
خپل مدافعتي یا مقاومتي نظام چې دی
دا اغېزمن شي او دې زوغې خلیې د منځه ځان سره وړي.
صحیح، یعنی په خپل ځان حمله کوي. خودکشی کوي او قسم کپړې را ساده یو وایو کې دي چې تیبي نه یي خو استلا نه یي خو خودکشی کوي یعنی خپل ځان وژني خپل ځان ژوبلې
یا خپل لکه مونږ به داسې خمس سال وکړو پښتنو لپاره لکه مار چې خپل بچی خوري دغه څه قسم عمل د مختلفو غړو ترمنځ را پیدا شي
صحیح دی
د هغې مقابل کې بیا چې کوم په لبلبه کې بیټا سیلز وي دا غی اختراع او دا غی استعمال جده دا غیر متوازن شي او مقابله کې یا مقابل کې سړی دا شکر پرنس باندې ککړ شي بنیادی طور باندې پامیر صاحب موږ شکر په دوه کې تقسیم وو
ښه زه غی تر اعظم ډاکټر صاحب ما ته دلته محمدی صاحب لیکلی دي چې د شکر لامل څه دی او نورو کسانو هم راته لیکلی دي دا وجوهات خو تاسو بیان کړو زیات خواړه کول او ورزش نه کول په ځای ناشته مسلسل لکه دفترونو کې کار کول یا درزی په دکان کې یا دکانداری ناشتي ورزش نه کوي ګرځي را ګرځي نه منډه ترډه نه وهي یا په کور کې خلک ناشتي نو دا دواړه چې دی یو وجه کېدای شي آیا دا هم وجه ده چې په کورنۍ کې د نن په جنیاتي توګه باندې په وراثتي توګه باندې ذیابتیس یا شکر ناروغي وشي چې مور او پلار لري نو کېدای شي ماشومان یې ولري
بالکل مور پلار یا په فامیلی کې چې کوم د اول درجه خپلوي د لکتر دا وی د دغه فامیل په راتلونکي نسلونو کې یا موجوده چې کوم ځای نه کښ ترنو نو پای کې د عام خلکو په نسبت زیات کېدای شي یعنی د قد او عمر نه زیات وزن کسو لري او د هغه ته متوجه نه وي نو دغه څه به د هغه بدن ته د زیات توانایي انرژي ضرورت وي هغې لپاره به د خوراک زیات کوي او انسولین به په هغه مقدار کې نه پیدا کیږي نو بیا به هم د سړی د شکر پر رنز باندې ککړ کیږي
صحیح پر فیسبوک راته حمزه عمرزی هم دا پوښتنه لیکلې ده چې خلک ولې چې چاغي هغوی کې دا ناروغي ولې زیاتې نو تاسو جواب ورک او جواب دا دی چې وزن زیاتی د قد او د عمر مطابق نه وي د هغې نه زیاتې نو بدن هغومره انسولین نشي پیدا کولی چې څومره پکاري او چې نشي پیدا کولی نو خلیو ته چینی یا ګلوکوز نه ځي چینی نه بلکې ګلوکوز نه ځي خلیو ته او په وینه کې گردش کوي چې هغې ته بیا ذیابتیس ویل کیږي او د دې نه علاوه ډاکټر صاحب دلته راته احسان الله تبسم صاحب لیکلی دي چې شوګر یا شکر څو قسمه لري نو تاسو د قسمونو خبره کول هغې ته به اوس راشو
امیر صاحب دا بنیادی طور مونږ په دوه کې تقسیمو یعنی د اول یا ټایپ 1 او دویم
ښه
د کې د دې چې په اول چې کوم دې کې هو انسولین یا بالکل پیدا کیږي نه
ښه
او یا د انساني مصرف نه کم مقدار کې پیدا کیږي یعنی لبلبا دا عمر رطوبتونه نه پیدا کوي یا عمر انسولین هورمون نه ورکوي چې کوم بدن ته ضرورت وي
ښه یعنی دا اول قسم دی چې یا انسولین سره پیدا کیږي نه یا کم پیدا کیږي
دا کم پیدا کیږي په خو به دې ته مونږ انسولین ډیپندنت ویل
ښه
بیا مصنوعی توګه باندې د پیشکارۍ په ذریعہ باندې انسولین ورکول
ښه
او دا په ماشومانو کې کېدای شي چې مونږ جوینل ډایبټیس بیا ول
صحیح
دا د دویم قسم چې د ډایبټیس ټایپ 2 چې کوم دی نو هغه عموما د 15 کال د عمر نه پس چې په بدن کې کوم د شکست تاریخ عمل مسلسل جاری وي نو د هغې په مقابل کې ځیګر د نظام هضم یو غټ غړی دی او دغسې لبلبه او نور غړي د شکست تاریخ ښکار کیږي او هغه کمزوري کیږي نو په دغه خلکو کې که بیا وراثت هم موجود وي یعنی د هغې په مشرانو کې هم چاته دا شوګر وي نو بیا د ټایپ 2 چې کوم شوګر دی یا ذیابیټیس دی نو دا خلکو ته کېدای شي دې نه علاوه په وراثتي فامیلونو کې عموما د بلوغت په وخت کې یعنی په جینکو کې د 10-12 کالو په وخت کې او په لکانو کې 12-14 کالو په وخت کې هم د شکر ناروغتیا پیدا کېدای شي
صحیح هغې ته موډي ویل کیږي میچورټی آن سیټ ډایابټیس آف ینګ ښه دا دویم قسم چې تاسو یاد کړ ډاکټر صاحب اول قسم دا دی چې لبلبه ده انسان روغ دی صحتمند دی خو لبلبه چې دا هغه انسولین یا نه پیدا کوي او یا یې د ضرورت نه کم پیدا کوي، نو بیا چې نه پیدا کوي نو په وینه کې د شکر مقدار زیات شي او بیا ډاکټران چې دی هغه مصنوعي دوی ته ستنې وهي، انجکشنې ورته د انسولین وهي چې په بدن کې یې لیول یا سطح برقرار وي. دویم قسم چې تاسو یاد کا هغه دا دی چې انسان چې زړیږي نو د بدن غړي هم زړیږي ورسره، نو لبلبه چې زړه شي د 45 کلونو عمر نه وروسته بیا انسولین نشي پیدا کولی، هغومره توان یا واک نه لري، ځواک نه لري، قوت نه لري. کنه
بالکل لکه د عمر تیرېدو سره چې کم زمونږه فیټس یا چربیانې دي او ځیګر چې دی یا مسلز عضلات چې کم دی هغه سي عکس العمل انسولین ته نه خي، کم چې د ځوانۍ په عمر کې کیږي نو چې هغه سي عکس العمل ځیګر نه خي، چربیانې نه خي او نور اعضا ورسره هغه سي مطابقت ونه کی، نو د هغې مقابل کې بیا د ډایبټیس ټایپ 2 چې موږ ورته وایو دا پیدا کیږي. چې عموماً د 45 کال عمر نه پس کیږي او د دې زیات ښکار چې دی د تناسب په حساب سره د زنانه کیږي، نارینه کې هم کیږي، د زنانه تناسب په کې نسبتا زیات وي
او د هغې متوجه معلومه ده.
لکه عموما د ډی آر په نوم باندې یو جین دی، هغه موږ دا ګڼو چې دا د ذیابیټس سبب ګرځي په وراثتي توګه. بیا پای کې دوه قسمه دي، ډی آر 3 دی او ډی آر 4 دی، دریم او څلورم چې دی
صحیح.
خو مختلف سټډیز یا مطالعې دي چې لا موږ حتمن توګه باندې نشو ویلی چې دا دریم دی یا څلورم ډی آر چې دی چې دا به د دې سبب وي.
او ډاکټر صاحب دا اول کې قسم کې خو تاسو انسولین ورکوي، دویم قسم کې بیا څه کیږي؟
دویم قسم کې بیا چې د مریض د صحت او د هغه د عمر مطابق د هغه د خوراک او انوایرمنټ چې څنګه مو لري ماحول یا چاپیریال چې د کم قسم پېښې سره متعلق دی یا په کم قسم آب و هوا کې ژوند لري، لکه بعضې ځینو کې چې د بیکټیریا زیات یا بعض وخت څنګه چې د کرونا پینډیمک دی او وایرس موجود دی په ټوله نړۍ کې موجود دی، د هغې عملې دي یا د نور چې کوم جراثیم دي مختلف وایرس دي یا بیکټیریا دي د هغې حملې دي، د عمر رسیدګي یا تیرېدل دي، نو بیا دا مونږ ګورو چې یاره د دې غټ غټ عوارض څه دي، یعنی صرف عمر دی یا د ماحول دی یا د کسب یا پیشه ده چې د ناست سره متعلق ده، ورزش کم لري یا د خوراک عادتونه غلط دي، بسیار خوري کوي یا زیات مرغان خوراکونه کوي یا داسې خوراکونه کوي چې هغه نظام انهضام سستوي، لکه عموما چې کوم مونږ د پوتلو کې یا مختلف د کاغذ په ډبو کې بند انرژي یا توانای په نوم بند شربتونه وغیرہ چې څو، نو دا د لپاره خطرناک دي. نو د هغې د تعین نه پس بیا دغه خلکو ته مختلف قسم د خولې د لارې داروګان ورکول کیږي، هغې ته ورزش او د قدم وهنې، یعنی عموما درې څلور کیلومیټر نه تر 15 کیلومیټر کدی پیدل ګرځي ورزش کوي، داسې د خوراک ټیمونه دی بدل کی، د شپې ډوډۍ دی ماخام ته روړي، سبا ناره لږ وند ناوخته کی او د پاغه دوران کې دفتر ته یا کار کسب ته ځي یا د ماخام وختي ډوډۍ خو نه پس تر ود کې دوه سره د ګرځېدلو او قدم وهنو لپاره وخت وي، په دې طریقه باندې بیا دا چې کوم شوګر دی دا ډېر حد پورې د دې لیول متوازن شي په بدن.
ها حبیب الله حبیب صاحب راته لیکلي دي چې له شکره د ځان ساتلو طریقې څه دي، نو تاسو خو یې په سر کې طریقې بیان کړي کنه، ورزش کول، صحتمند خواړه کول، غوړ نه خوړل، چینی ډېر نه خوړل،
وزن
کمول، ورزش د ضروری نه ده چې سړی د مر ډېر تړی ویدام کولی شي که زیات عمر لرونکي کسانې چې دوی 4-5 کیلومتره هر ورځ پیاده پلی مزل وکړي.
بالکل، او خوراک متوازن ساتل او یا داسې خوراکونه چې په کم کې د شکر مقدار زیات وي، لکه عموما مونږ دا هم کتلی دي پامیر صاحب چې چا ته شکر شي نو هغوی د ټولو میوه جاتو نه توبه وباسي. دا هم نه ده پکار.
صحیح، میوه ډېر مهم شی دی که نه، هغې کې ویټامینونه
وایټامینونه پکې، هغه هم د ژوند لپاره ضرور وي او د ژوند لپاره چې کم قوت په بدن کې پکاري د هغې ضامن ګرځي. البته دونه وي چې د شکر مریض چې دی نو عموماً مونږ میوه په مړه خېټه یا ډوډۍ د پسته خورو، د شکر مریض به دا په نهر اخوري او کم مقدار کې به خوري، د عام خلک غوندې به بې درېغه نه خوري. اول خبره بل د شکر مریض چې کومه میوه ده ته اجازه ده، مثال خطورۍ دي، شلتالو دی، یا ټولې میوې خوړی شي، انګور، کیلې او یو بل د ام دې نه غیر چې سونه دي، چې کوم ده ته اجازه شته دی هم، نو د هغې جوس دی نشي څکلی. عموماً مونږ دا خبره کوو چې د میوجاتو یا د سبزیانو جوسونه وڅکي وخورئ، خو د شکر مریض لپاره د میوجاتو جوس چې دی نو دا بالکل ممنوع دی، دی به جوس د دې کله هم نڅکي.
ښه، او دا خو د خوراکي او د ژوند عادتونو بدلولو خبره شوه. په میراثي خطر کمولو لپاره څه کول پکار دي؟ په کورنۍ کې دننه ودونه نه کول پکار چې په کومه کورنۍ کې دا ناروغي؟
بالکل، عمومي توګه هم پکار ده. د پامیر صاحب چې کوم ځای کې ستاسو خپلوي وي، او پامیر صاحب زما د ترس وی دی، خو بس هسې مې هم د ترس وی دی او د ده بچي مې مورې وروڼه دي، نو پکار ده چې مونږ نورو خلکو سره خپلې اړیکې او رشتې مضبوطې کړو، نو دې سره چې کوم د انسان جینز وي دا هم مضبوط پاتې شي، د ده چې کوم انټلیکچوئل یا د زده کړې کیفیتونه دي نو دا هم ورسره مضبوط پاتې شي، داسې د ده جسمانی اعضا چې دي لکه نظر، سماعت او نور حصونه دا هم مضبوط پاتې شي ورسره.
صحیح،
کوشش دا پکار دی چې په چاپیرچل کې، په خپلکلو کې، خوشاکلو کې مونږ خپلوي وکړو، رشتې ورکړو او رشتې ته نه قبولي.
ښه، ډاکټر صاحب، په دې شکر خو مونږ خبرې وکړې، اوس د شکر او د کورونا وایرس په باره کې لږې نورې خبرې هم کوو. کورونا وایرس خطر دی، وایرس دی که بکتیریا دی، هغه ټول خطر دی، انسانان ناروغه کوي. د شکر ناروغ مریض چې دی هغه به ګڼې ګوڼې ته نه ځي، خلکو سره به ملاویږي نه، ډېر زیات احتیاط به کوي چې ځان د کورونا نه وساتي.
د شکر مریض چې دی نو دی به سماجي ژوند خو لري، خو چې تفیاتي نظام مونږ ویل چې دا شکر چې دی آټو ایمیون بیماری ده، د مدافعتي نظام د عام خلکو غوندې کې نه وي،
کمزوری وار لمخه کنه، ځکه چې شکر ناروغ چې دی هغه ډېرې میوې ور باندې بندي، خوراک هم ورته ډاکټر ویلي، پریزونه ورته ویلي کنه، نو ایمیون سیستم، مدافعتي نظام کمزوری وار لمخه.
بالکل، بل کرونا چې کوم وایرس دی دا موږ ته تیر واتو نه هم تر سره یا کم زیات وخت سره دې سره مخامخ یو، نو دې باندې مختلف ریسرچز اوس هم روان دي، دا موجوده پورې چې کوم مونږه مطالعه شي نو پای کې دا چې کوم خلک دایمي رنځونه لکه ډایبټیز لري، د زړه دایمي بیماری لري، یا د بلند فشار خون بیماران وي، نو دی دا یو آسان هدف دی د کرونا وایرس لپاره. بیا د کرونا وایرس چې کوم علامتونه په بدن کې پیدا کوي نو هغه اوس مونږ په دې پوه چې مختلف خلکو کې مختلف قسم علامتونه پیدا کوي، نو زه خپل ځانی په دې فکر کې مونږ اوس هم ورپسې کوشش کوو، سټڈی کوو چې یاره دا ولې داسې کیږي.
صحیح،
نو د شکر مریض چې دی چونکې مدافعتي نظام د عام خلکو مقابل کې کمزور او ضعیف وي، نو د له پکار دي چې کوم ته مونږ دا ایس او پیز وایو، سماجی فاصله ساتل،
احتیاط دی،
د ماسک استعمال کول، د لاسونو او د بدن صفائی کول، دغه سه کا سموکینګ یا چلمس کی، سیګریټس کی، نسوار کی، د دینه ډډه کول، دا که الکوهل عادت لري، شراب خوري لري،
دا ټول نه بزان ساتي،
دینه بزان ساتي، ځکه چې دې کې مو وختي دا ویلي چې کله زیګر، چربیانې او مسلز او عضلات چې کله د انسولین مقابله کې کمزور عکس العمل ښیي د هغې د انجذاب په هکله، نو بیا به دا سړی زیات ککړ کیږي او دغه سه د زړه ته، سترګو ته، ګردو ته
او د بدن نورو غړو ته تاوان رسیږي،
دغه سه های ریسک پرېګننسی، یعنی چې کوم خویندې غټ مقدار کې شکر لري، نو دا غي حمل یا د بچی پیدا کېدلو کې ډیر زیات احتیاط چې دا هم لازم.
خا او ډیر لند ډیر په یو لفظ کې کراته وای دا شکر چې دا خود جراثیم نه کیږي بلکې بدن کې د نن نستون زی کنه دا غي خرابې د بدن د لبلبې د مثال په توګه یا وزن یا بل شي کنه، یعنی یو کس نه بل کس ته نخ پریږي پناست پاستا ودې شان
به پناست پاستا خوراک سره ملاویدلو سره دانه خوري او وایرسونه کرونا چې دا یا د زکام نور وایرسونه دي
هغه خوري. بالکل صحیح
چرې شول دا یو نه بل ته خوري.
سم ده، ډیره مننه، خوشاله اوسې ډاکټر صاحب.
الله ګرانو صحیح
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې، بلونه به در سره په مخم خو
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
I'm not afraid to die.